Where did the manana?
د ولایتونو په برخه کې کوم ولایتونه چې له درېیمې دوهمې درجې ته ارتقا کوي د هغوی په تشکیل کې تغییر راځي، د هغوی په ځینو محلي ادارات
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان ښاغلی ساقم، ډېره زیاته مننه. ونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته دا خبرونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ خبری خبرونه کې به د ورځې د مهمو راپورونو ترڅنګ د انصاف او د ورک شویو عزیزانو په لټه کې ونیس پروګرامونه هم واورئ. خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له تازه خبرونو سره.
د افغانستان ولسمشر د بریتانیا له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. جرمني یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده کابل ته لیږي. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډول دفاعي سیستم را انتقال راتلونکې میاشت پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان سو. د جمهوری ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
د سفر هدف هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. دغه مسابقه د سه شنبې په ورځ په مانچستر ښار کې ترسره کیږي. د کندهار چارواکي وایي د شاولي کوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شاول کوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې عملیات وسوم جریان لري. جګړه روانه ده. دښمن وسله والو 15 تنه وژل شوي دي او درې نه کلاشنکوف ته پولیس لاسته ورغلي.
د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ چې له اورزګان ولایت سره څیرمه پرته ده وخت نا وخت پکې جګړې کیږي. بل خو د پوځ وزارت نن ویلي چې په تیرو څلور وشو ساتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دوه اتیا مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو له کبله نه تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. یو افغان چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یوه ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته ولیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یوه چارواکی ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو الوتکه د سه شنبې پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني. دا بله د 2018 کال له ډسمبر راهیسې 25مه ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي. په تیرو څلورشو الوتنو کې ټولټال 509 افغانان افغانستان ته له جرمني څخه ستنه کړی شوي دي. په هرات ولایت کې ښوونکو خپل هغه کاري اعتصاب چې لوی میاشت رئیس روان وو په مشروط ډول پای ته ورسوه. دغه ښوونکي وایي که د امتیازونو د زیاتېدو لپاره یې غوښتنې پر ځای نیسي خپل اعتصاب بیرته پیل کړي. د پوهنې وزارت سلاکار غلام دستګیر چې هرات ته تللی وایي چې د ښوونکي امتیازونه به په تدریجي ډول زیاتېږي خو دا پروسه درې کاله وخت نیسي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه کاري اعتصاب کې د هرات د 90% ښوونځیو ښوونکو برخه اخیستې وه. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکې میاشت پیل سي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره نن کړې ده. د CNN تلویزیون د ترکیې څانګې د راپور له مخې ولسمشر اردوغان ویلي ترکیه به د S-400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمایي کې پیل سي. د انقرې لخوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د دې سیستم درانیول موافقه د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي. امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت د F-15 ډوله جنګي جره الوتکو دپاره یو خطر دی. واشنگتن ترکیې ته ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د دستګاه رانیولو له کبله به د F-15 ډوله الوتکو له رانیولو منع کړی سي. واشنگتن خبرداری ورکړی که ترکیه له روسیې د میزایلو F-400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره مخامخ سي. په هنګ کنګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د دې سیمې د رهبري د استعفا غوښتنه لري. دا په اصل کې ده چې د هنګ کنګ رهبري چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاري لم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي د هنګ کنګ رهبره کاري لم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه پسخه استعفا دې وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهرچیانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ وویل د هنګ کنګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي. په هنګ کنګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوی چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته بلنه ورکړې چې بیټینګ وکړي. هندستان په 130 اورونو کې 190 منډې کړې دي، تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. هندستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 وری ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري.
آزادی رادیو اوري. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به بریتانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایي شي او ونیول شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلو او حوثی یاغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتلې ده. او په دوهمه نیمه کې د انصاف او رکو شویو عزیزانو په لټه کې 19 پروګرامونه. د خبرونه لومړی مرسو ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته خپل پخپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول په کې ډېر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. په دې اړه نور حال د ارسلان مرسلین په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې برتانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برتانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په عملي کېږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دوه اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده. له نیکه مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې د رسیدو په لاره کې به له موږ سره مرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرښې په یو پریکړه لیک کې مطرح شوې وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه. او د سیمایز اجماع جوړول د دغوشمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې له دې اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابعیا ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې، هغه چمتووالی چې جمهوري ریاست یې خوشبینه او هیله من کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پام وړ نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسی جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بښونکی بولي.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بېطرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو، خو که افغان دولت یو اړخیز ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه له بنبست سره مخ کوي، خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري، خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییزه اجماع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاسو. تفصیل له ناجیه ساپه اورئ.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
په دې وخت کې د دوی د کړکیچونه زیاتېدل معنا دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان د پاره کېږي هغو ته هم ضرر رسول کېږي. نو هغوی د هرې بلې لارې نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي، او هغه موقف د ایران دپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټولو کوششونو فعالیتونو ته دوی غواړي چې صدمه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډوي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي، او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمې د بمی بریت یادونه هم وکړه. د دغه بریت مسؤلیت طالبانو منلی و. امریکا په تیرو څو اونیو کې څو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی بریت په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغو کړکیچونو او اداو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړي. د سوداګري او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو، ځکه زموږ مصرف په مال باندې زیات راځي. د ایران د لارې نه قبلېږي، تشتې د ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ به مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې.
په ورته وخت د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو قرباني نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي، د هڅه یې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورسیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لري وساتي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
او سم په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی دی. رحمت الله افغان
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغو پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له بیزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمي زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایي شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې به وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمي له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپرېږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوې چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپاره ولیدي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبې په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللی دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به ان شاء الله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزته کېږي او ول کېږي، په دې اکلا به انشاءالله له دوی سره پلټنې کوو.
ښاغلی الکوزای وایي له خلکو سره د ځینو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر جنجال نږدې و میاشتې دیږي، خو تر اوسه د حل لارې څرک نه لیدل کېږي. دې لانجې هر څه په ټپه درولي دي. د جرګې د نویو غړو په وړاندې د نورو مسلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې وکړي او تصویب کړي. خو آیا دغه جنجال حقوقي لاره لري؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن څخه د مرکې په فایل کې کړې ده.
حقوقي لحاظ مراجع باید بیرته حقوقي قانون ته وسي. په اساسي قانون کې د ولسي جرګې د غونډو د نصاب حد تعین دی. په دې معنا کې د ولسي جرګې اکثریت غړي باید حضور ولري چې غونډو نصاب تکمیل شي. د نصاب برخه کې مسئول د نوي نصاب تکمیل و اوس د پریکړو موضوع ده. ولسی جرگی پریکر هر وقت که مشروعیت لگی به حاضر و غور اکثریت رایت الله به ولسی جرگی به رئیس پند خباولو که حال تا حرکون میار که تقیصه اوه به حاضر و غور اکثریت لفاره اقا میار ظاهرم تکمیزه و یعنی یارت شد برسنه ازی مطرح دلو به پندوز میار رایتی دی ارا تکمیل نسته ورستا بیا جای رای پرخامو که بزرگ نقیز را فور نخباره سلو یه یه حقوقی لار داده که بسکر پاک دیر پر مخاجه موسط که همه غوراز که پا خلاصی درگیه که انتخابات و رئیس بپاره در موضوع دقیقه وچه درسی همه غکم شواهد و مدارک که دو خلاصی درگیه پتالار که بنامه ممکن دی تمرو نهی ممکن دی صندوقونو دی منز نهی و دی رای دقیق چمه تثبیت اتفاقون با تثبیت هم سه
بله هوټمن صاحب دا کار وشو حیات ټاکل شوی او خپل نتایج اعلان کړ مګر بیا هم دا جنجال تر اوسه پورې غو دوام لري خپل دولسي جرګي غړي هم تبن د افغانستان اساسي قانون مطالعه کړي کچېر دوی اساسي قانون ته مراجعه کولای نو مخکې باید مراجعه کړي وي او دا جنجال باید پای ته رسولوي اوس کوم بل لار شته د حکومت غوښته چې مداخله وکړي پولیس جرګي وویل چې حکومت یا مثلا نورو مراجعو ته د مداخله حق نه ورکړي
بل ما غوښتل دا خبره وکړم د دغه دقیق ارقام دا وخت د پولیس جرګي د ریاست په انتخاباتو کې 246 کسان ګډون کړی و یعنی یو پریکړه هغه وخت کې مشروعیت لري چې یو سلو تلیش رای واخلي دلته د پولیس جرګي لپاره چې کوم کاندیدان و ویه وه هم نسو کولای چې یو سلو تلیش رای واخلي اما فار آل باندې دا بیرونی مداخلات د پولیس جرګي نه بیرونی هغه یو بحث ستر محکمه پاک لباندې زه فکر کوم چې دې ته د ستر محکمه صلاحیت د تفصیل د اساسي قانون دلته د تفصیل ضرورت نشته دلته د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی اما دا چې اوس په محکمه د رایې په اعتبار باندې تصمیمونه چې دا رایه معتبره ده که نه ده نو زه فکر کوم دا ډېر مورد نه لري ځکه دا خو که چېرې موضوع محکمې ته راځي کېږي نو د ابتدایي مرحلې نه باید دا شروع
شي
مستقیما ستر محکمې ته د دې موضوع راځي کول د دې لپاره چې د تفصیل بحث نه نهیم ما ته دې مورد راغونډ کړي
ستاسو په نظر یعنې حقوقي حل لاره نه لري سیاسي حل لاره ده چې باید حل شي
حقوقي حل لاره دا ده چې د ولسي جرګې غړي او کوم کسان چې کاندیدان وو د ولسي جرګې ریاست لپاره دوی باید ومني دوی باید وخت ضایع نه کړي زورګوي نه لاس واخلي او دا ومني هیڅ کاندید ونه شو کولای 50 جمعیه تورا ترلاسه کړي
هوټمن صاحب دغه فرصت دوی درلوده د یوې ورځې موضوع نه ده تقریبا یوه میاشت د موضوع وزنډېدله ممکن ټول مختلف اړخونه دوی سنجولې وي مختلف اما بیا هم د ریزونه هغه بخوانی د ریزونه د لومړی ورځې یا دوهم ورځې اوس لاره د حل لري
یعنی یو لاره حل خو هغه ما ویل چې دوی باید د هر قانون ومني اما که چېرې دوی ته وزورګوي کېږي دلته د اساسي قانون حکم بیا واضح دی چې هیڅوک نشي کولای عن فن په زوره او جبر سره د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د دې د تطبیق لپاره په خپل ولسي جرګې موقت اداري پاور ده د ولسي جرګې دارالانشا ده او دلته کېدلی شي چې د دولت لخوا نه د ولسمشر لخوا نه سره خپل تقدیم صلاحیتونه لري یعنې په یو ډول باندې د ولسي جرګې دغه فکر خونه پوه کړي چې هغه ته د بلاخ چې دغه موضوع رښتیا سره همبرم د اساسي قانون د حکم نه سوالونه کوي د اساسي قانون په تطبیق باندې د وزارت کمیشن دی په موضوع کې مداخله وکړي یو تصمیم وشي او موضوع واضح شي
د ازادي رادیو همکار نوریاس نوری وو چې د اجمل هوډمن سره په دې اړه ملکه درلوده چې آیا د ولسی جرګې د رئیس پر سر رامنځته شوی جنجال کوم حقوقي حل لار لري او کڅنګ دوستانو هم د شیباز موږ همکار محمد واصل وصال له بریټانیا څخه د ټلیفون په لیکل چیرې چې د کرکټ نړیوالې لوبې روانې دي نن د غلو پترسکې هندستان او پاکستان له بل سره مخ مختی وسال صاحب کرته وای چې دا اوس چې تاسو هلته لوب څنګه روانه ده څوک څه کوي او څوک څه کوي وسال صاحب زه فکر کوم چې له خاغلی وسال سره زموږ اړیکه له بده مرغه پرې شوې ده اڅه مو کوچه بیا هم خاغلی وسال لزان سره ولرو یو بل راپور دی وایي د هوا په تودېدو سره په کندهار کې د سنسناستي ناروغي زیات شوی روغتیا پلان وایي د روغتیايي تدابیرو د نه مراعات له امله تازه 114 کسان په دغه ناروغي اخته شوی چې زیات ماشومان دي په نسنا سیده سخته ماشومان او د کورنۍ غړي هم منی چې دروختي لارخونو د نه مرات له عمله ماشومان د یاد ناروغي ښکار شوی دي. صادق ریختینه د کندهار میرویس روختون ته ورغله او پاړه دا راپور لري.
د کندهار د میرویس روختون په جل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي. د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا اناس ناس ته اخته سوي. چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس حافظوي روختون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روختون ته د ورځې په اوږدو کې په اناس ناس یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کېږي. مرستندوی وایي په اناس ناس د اخته کېدو لات د روختي تدابیرو نه مراتی
د کندهار په شار کې د ګرمۍ پر اساس سره د رستاسه مرزي مخ پر ځای تودې زیاتې دوی نو چې دا هم ماشومان هم د پیزو کارو کښته او هم د پیزو کارو لور او هم غټان په دې هم نارینه هم ځانه په دې مریضان باندې اخته کیږي. نو کښنیان چې دې د همره مېس کې تقریبا 200 پیزوس مریضه کښنیان د همره مېس کې مراجعه کړو او بیا وروسته د څلور په میاشت کې بیا دا تعداد زیات شوی دی 1502 ته پورته ورسېدی چې نیکوتا او ګرمه سوال دورو.
په میرویس صاحب زوی روختون کې د بستر ناروغانو پایوازان وایي د روختیا د نمرات لامله ماشومان او د کورنۍ غړي په ناس ناستي اخته سوي. شاګولا او ملکا په ناس ناستي د اخته ماشومانو میندي. روختایی مسلمان بایی دوی تر ډیره کندهار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې. خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ناس ناستې ناروغۍ د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
قدر من اوریدونکو له روغتونونو او ډاکټرانو سره پاتې کیږو. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه یې نه دي اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنکړل شي کاربندي به وکړي. نور راپور د روحلا انوري څخه اورو.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپلې دندې ترسره کوي. خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق. دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړې وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو. اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نه ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. د دوکاندارانو بازار کې مونږ نه شو ګرځېدی چې دوکانداران مونږ
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه یې پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې موږ ته فشار راوړه چې دا روژه ده او مخې له اختر دی. نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات یې ورکړي دي. یوې میاشتې 1.5 کیلومتره دوی سره دي. ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلک وای پوره یو میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په 15مه ورځ بیرته پرانیستل شول. خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
دوستانو لکه څنګه چې مخکې وویل چې له برېټانیا نه زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د تلیفون په کرخه دی. وصال صاحب را سره اوس اړیکه روغه شوه. وصال صاحب که مهرباني وکړي د نننۍ لوبې په اړه راته ووایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه څنګه روانه ده.
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، نن د نړیوال جام یو له مهمو او په زړه پورې لوبو څخه دلته په منچستر سیټي کې د هند او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. میدان ته دومره زیات مینوال راغلي دي چې چوکیو کې خلکو ته ځای نه پیدا کیږي، یو شمېر مینوال ته له میدانه بهر پاتې دي. لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ داسې صورتحال لري چې هندوستان لومړی بیټنګ کوي، ټاس پاکستان ګټلی او لومړی توپهنه غوره کړه. تر دې مهال هندوستان 200 منډې کړي، یو لوبغاړی اوټ شوی دی او د 2 اوورونو لوبه تر دې مهاله بشپړه شوې ده. نو هندۍ لوبډله په یو مضبوط پوزیشن کې ده. د دوی لپاره نو روهیت شرما 128 منډې تر دې مهاله کړي او ویرات کوهلی هم په 150 منډو باندې ولاړ دی. دا هم باید تورمن صاحب ووایم چې دغه دواړه هیوادونه چې د یو بل سخت رقیبان بلل کېږي، تر ډېره په نړیوال